په غزنی کې طالب چارواک په سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د غرمې دوه بجې دي. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکراري خبري خو ترغې وړاندې د دې سات خبرونه. په غزنی کې طالب چارواکي وایي نن به د علي لاله سیمې د فوټبال په لوبغالي کې دوه تنه په محضر کې اډام کړي. د ولایت اطلاعات او کلتور ریاست پرون پیوي خبر پاڼې کې ویلي دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خانزاده د فرمان او د دریو محاکمو د حکم پر بنسټ شوې ده. په خبر پاڼې کې د تورونو کسانو د هویت په اړه سندي ویل شوي. په خبر پاڼې کې له خلکو غوښتل شوې دي چې د اډام ځای ته له ځان سره برېښنایي وسایل ورنوړي. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې او تند پنځو کسانو د قتل په تور په محضر کې دام کړی و. وخت د طالبانو لاستنیدو وروسته د طالبانو تر مشرۍ لاندې نوړې تایید شوی اډام د 2022 کال په دسمبر په فرا کې د لزګونو نندرچانو او د لوړپوړو طالب چارواکو په وړاندې تر سره شو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی او زلبیا ویلي زده کړه پر خزی او نر فرض ده او افغانستان هغه مهال پرمختګ کولای شي چې نر او خزی زده کړې وکړي. هغه ستانگزی د څرګندونې نن په کابل کې د نجونې وې دینی مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي. هغه د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې هیڅ ملک به له علم ترقی نشي کولای. یوازینی لار او دروازه چې د ترقی لپاره ده هغه که د آخرت او که د دنیا هغه علم ده او د علم دروازې باید خلاص شي. علم په ټولو خزو او نارینه باندې فرض دی. غلستانګ زیل دی وړاندې هم ویلی و هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د خزو تعلیم فرض نه ده. هغه زیاته کړې و ژر تر ژره دی د زده کړو زمينه برابر شي او د ټولو پر مخ دی د خونځي دروازې پرانیستل شي. خو یو شمېر نور طالب چارواکو بیا ویلی دي چې دنیایي زده کړې مبادي. وخت د طالبانو لاستنې دروسته لښ بګم ټولګي پورته د ټولو نجونو پر مخ د خونځي دروازې تړل شوې او د 2023 کال په دسمبر کې نجونې له پانتونې زده کړو هم راګرځول شوې دي. د بشری حقوقو سازمان فریډم نو یو ځل بیا د طالبانو له بنده د وی موترز خزی منیجی صدیقی د بی قید او شرط خوشی کیدو غوښتنه وکړه. د سازمان چې مرکز په واشنگټن کې دی پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوندې ټوئیټر لیکلی میرمن صدیقی د طالبانو په زندان کې د شکنجه او ناوړه چلن له خطر سره مخ ده. د بخند نړیوال سازمان په راپور کې ویلي د 2023 کال د اکتوبر له 9 رهیسې میرمن صدیقی نادرکه و چې وروسته د طالبانو په زندان کې وموندل شو. د 2023 کال د اگست رهیسې لکه چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واک من شوی په پرلپ سي ډول خزینه مظاهره کوونکې او د بشري حقوقو مدافعین نیولي او بندیان کړی دي. د طالبانو یو شمېر مخالف سیاسي جریانونه او د خزو د حقوقو بنسټونو د افغانستان په اړه د دوهې وروستۍ ناستې ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان د بحران په حل کې د طالبانو پر رول یو ورخیز ټینګار به د بحران لا پسې بدتر کړي. دغو سیاسي جریانونو له ډلې د ملي مقاومت شورا د اسلامي یووالي ګوند د ازادۍ جپې او د افغان ښځو یو شمېر اعتراضي خوځښتونو چې هم پکې شامل دي په خپلې دویمه ګټه اعلامیه کې ویلي د دوهې ناستې هیڅ پایله ترلاسه نه کړه چې په افغانستان کې د تیرې نیمایي پیړۍ کړکېچ د بنسټیزو مسایلو حل راوباسي. د فبروري په 13 د افغانستان په اړه د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب ناسته جوړه شوې وه چې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړو استازو نړیوالو بنسټونو او یو شمېر افغانانو پکې ګډون کړی و. طالبانو په دې ناسته کې ګډون رد کړی و. او د خیبر پختونخوا په سواد کې هغه ماشومان نیول شوې دي چې د واده په نیت له کوره تښتېدلي وو. د سواد پولیسو نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې له یو هوټل یې وته لسکلن هلک او د لسکلن نجلۍ نیولي چې له اسلام آباده د واده کولو په نیت له کوره تښتېدلي وو. د پولیس په خبره له دوی سره یو لسکلن ماشوم هم د چې له کوره په تښته کې ورسره مرسته کړې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
یعنی هم سلام ممنه میکروفون ستاسی پروگرام دی زفرید سیال پکیه دا توی روشان دا تخنیکی چهار و پسن بلخت ستاسی کوربانی اکسنگه بچی مخ که دوانه وکنه نن پا پروگرام که پا افغانستان که پا دغی روسته ونه که دا سخت وار و بارانونو پا عرب بانده خبری که و چه دغی و روختونو دا مالی زیانونو سر بیره پیوش میرسیم و که خلگو تا زانی توانونو هم عرولی و او ریدون که نن لطاس یا رو و مایک تاسی تا در که و چه دغی بارانونو و آوری چه ستاسی پا سیم که شوی دی. ساسی پان څومره بمرسته وکړي چې په افغانستان کې دغه روستي او څوکلونو کې چې وچکالی ده د دې وچکالی په لمنځه وړلو کې به دغه وروختونه مفیده واقع شي او همدارنګه تاسې په خپله سیمه کې که واوره شوې ده څنګه مو تر اوسه پورې ساتلی ده او په دې پوهیږي چې واوره څنګه ساتل کیږي د باران د اوبو لپاره مو که مو لارو چارو باندې فکر کړی دی چې څنګه یې ذخیره کړی او بیا وروسته د کرنې لپاره ورنه ګټه واخلی او که نه په دې مسایلو به هم میلمه سره خبرې وکړو هم به له تاسې واورو. خبرونه کې راسره میلمه هم شته د اوبو د مدیریت د برخې متخصص نجیب الله صدی ده او زموږ خبریال البته د شرقي زون خبریال روح الله انوري صاحب تاسې به په پیل کې راشو که په پیل کې راته ووایي دغه وروختونه چې په دې وروستیو ورځو کې په افغانستان کې شوي دي د افغانستان په خدیس کې په ځانګړې توګه په نورستان کې یو شمېر خلکو ته یې ځاني او مالي تلفات اړولي دي د نورستان د وروستي جزئیات څه دي؟
من ژوندی اوسه زه هم خپل سلامونه په خپل وار باندې درنو ورېدونکو تاسو ته او ټولو درنو همکارانو ته وړاندې کوم. په نورستان کې چارواکي وایي چې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د نکره کلي کې چې د 15 تنو جسدونه چې څو ورځې وړاندې البته درې ورځې وړاندې دغه پیخه شوې وه او د غر نه غټې تیږې راخویدلې وې په کورونو باندې په هغې کې شپږویشت کسانو دوی په وینا چې مړه شوي وو چې د هغې د جملې نه یې د 15 جسدونه راویستلي دي او یو ماشوم چې دوی وایي لس میاشتنی ماشوم دی د هغه نادرکه دی د هغوی د راویستلو هڅې هم روانې دي. په دې اړه څو شېبې وړاندې د یاد ولایت د افغاني سرې میاشتې مسؤول مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
تازه راپور داده چې شهیدان ټول لاویستل شو سر یو ماشوم د لس ورځو دی چې د ماشوم هغه ورک دی پاتې دی 15 کشه راووتل هم دا یو پاتې شو.
فریده جان دغه پیښه لکه څنګه چې ما مخکې ویلې درې ورځې وړاندې رامنځته شوې وه په نورستان کې په اکثره ساحو کې زیاته واوره شوې وه بارانونه شوي وو او د چدې سره درې تنه په نورستان په ختیځ نورستان کامدیش کې هم یو تن مړ شوی وو او دوه تنه زخمیان وو ورسره څاروي هم یو شمیر وژل شوي. په دې دواړو پیښو کې البته نور د نورستان اکثره لارې بندې شوې د کلیوالي لارې د ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته لارې غرنۍ لارې بندې شوې وې همدارنګه د فارون اسد آباد لاره بند وه د دوه ورځو دپاره چې تیر ماخام د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست موږ ته وویلې چې لارې خلاصې کړې ده او د ترافیکو تکراتک کې شروع شوه دی خو فقط د یو موټر لار خلاصې شو نور شاوخوا ټولې واوري پرتی دي هلته هم چې کله یخ بند شي به مشکلات رامنځته کیږي خو مشکلات شته دي. دا لومړی پیښه نه ده چې په نورستان کې د سیلابونو یا د واوري لامل رامنځته کیږي دغه سي لغرونو تیږې راخویږي تاسو ته به یاد وي د اوریدونکو ته هم چې په 1995 کال کې د برګمټار ولسوالۍ افسي کلی کې د واورې او طوفان راغلی وو چې هغې کې تقریبا د 200 زیات کسان چې ماشومان ښځې او غټان پکې شامل وو هغه پکې مړه شوي وو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. د نورستان اکثره کلي او کورونه چې دي هغه په د غرونو په اړخونو کې په غټو پوچاتو ځایونو کې آباد دي د خړونو خو شا کې آباد دي چې دغه څه پیښه اکثره وخت کې چې برفوچ راځي یا کمتیګ راځي د غرنه یا هم سیلاب راځي نو په دوی باندې بد اثر کوي اکثره کورونه ورسره ځانمن کیږي او د کورونو ځانمن کیدلو سره انسانان ته هم پکې مرګ جوړ لاوړي.
انوري صاحب تاسو دا ونوکړه چې لدی وړاندې هم ورته پیخ رامنځته شو په نورستان کې د سیمې اوسیدونکو بیا دغه ډول پیخ ځکه چې دا یو له هغه ولایتونو چې واره پکې مومن کیږي د ساتنې لپاره څه داسې یو اقدامات کړي دي چې بیا پراتلونکو کې دغه ډول پیښو مخنیوي وشي؟
تر اوسه خو داسې کوم خاص اقدام نه دی شوی خو یوازې په پارون کې یو څو کلیو ته پاس استنادي دیوالونه داسې دیوالونه جوړ شوي دي چې کومه تیګه برفکوچ راځي واور راخوېږي چې هغه به خوونی ول شي او د نورستان د خلکو غوښتنه هم ده چې باید د کلو د پاسه دغه سی او څو برابر شي چې کلتی غرازی او یا برفکوش راځي چې داغه یو سان دازه مخنیوي او کې خدا تاسو ته معلومه ده د نورستان لوړ غرونه او غټي تیږي او دغه چې د پورو دیوالونو راي ساري دلې هم نشي نو د دوی زمکم هم کمې دي دوی دام وی چې دا کم خلک چې ځین منشي دوی ته باید په نورو ځینو کې زمکه ورکول شي الته کورونه ورته جوړ شي ځکه چې یو خطا سو مخکم د خبرونم چې د دام د وچکالۍ په باره کې د بلدس د واوري او د بارانو د اخیز په باره کې د تیر ژمه په نورستان کې په افغانستان کې البته بارانونو شو د نورستان او کونړ اکثر للمیزم کې چې وي هغه بیکخته پاتې شوی هم د سي پرتی دی نو یو خانه وچکاله داخله کو ځپل وسبل خانه دغه کورونه چې کوم دی یا نور ځایونه کې واور خلک کو ځپل نو دوی ټول دغه سي عاجل مرستو ته اړتیا لري
او امر سه په بخنه سره مخکل دي چې تاسو سره خدای په معنی وګړو کده پختنه مراته جواب کړي په دې رسته یو کې د نورستان سربیره کندر کې فکر کوم زنګلونو کې ور لګي د لای و په نورستان کې هم یو څوره زی غور لګي د روانه د سمره غیس کړي چې د غرونه خالی شي بيونو شي او ور سره کله چور باندې باران کېږي د غتی لمدي شي او راخوي شي
بل دا ډیره خو پختنه او دا پتیرو تقریبا درې نیم لسیزو یا څلور لسیزو کې د کونړ زیات اندازه کې ځنګلونه وهل شوی دي او کوم چې پاتین دي فرید جان هغه د خلکو د ولسونو د ناغو په برکت پاتې دي چې خلکو اماغه قبضه کې چې پاتې دي هغه قوم خلک نه دي پریخي او د خپل ځنګل خرج کړي دي په ځاتو زینو کې دغه چې د سیمې خلکو او همدارنګ د لرګیو سوداګرو تجارانو لومړی د ځنګلونو وهل دي هغه خرج کړي دي پاکستان یا نور زین ته انتقال کړي دي وسته د نورستان په کامدیش کې وهل شوی دي مخکې په دې څو کالو کې وهل کېدل ځنګل تقریبا زیات وهل شوی دی همدارنګ کونړ کې زیات زینو کې وهل شوی دي او په دغه د تیر څو کالونو چې هغه هم د وچکالۍ سبب کېدل شي په زیات زینو کې ورونه بل شو په دغه کې په ځنګلونو کې مثلا د غربي نورستان د نورګرام ولسوالۍ په دغه سیمه کې څو ځلې ور ولګې د هلته د نختر او د جنغوزه ونی زیات دي ځنګلونو زیات دي چې دغه ځنګلونو څخه د دې جنغوزه څخه خلک هر کال په لکونه افغاني روایت ترلاسه کوي په هغه موسوځیدل کم ځینې چې سوځیدل دي هغه سپیره پراتیزه کال ته تخم چې و هغه موسوځید هغه څه بوټي چې ولاړ هغه موسوځیدل نو وس خالی پراته دی او هم دغه وجم د چې کموزین نوونی تلی دی د منځ تلی الته د سیلابونو شدت هم جات شوی دی او چې معمولی باران یا څه وشي د تیګو د خویدلو یا د برف کوچون راوتلو لامل هم کېدل شي خو د خلکو غوښتنه دا ده چې باید په دغه ځینو کې بیرته ځنګلونه هي شي مثلا ک جنغوزه نه کیږي یا نختر نه کیږي ډیر وغواړي نو ورسره بدل کی د چرماغز وو دي د چرماغز بوټي دي چې باید هغه نال شي یو د دیوی خانه بازار حاصل ورکی بل د خانه به سیمم ورسره زرغونه شي بیرته د واور د پاتې کیدلو د ذخیره کیدلو او د بو د سرچینو د زیاتیدلو سبب به هم شي
ډیره زیاته مننه کوروان د افغانستان په ختیځ کې زموږ خبريال روح الله انوري و چې په تغیر واستې ورختنو کې چې په نورستان کې غرونه خویدلې او خلکو ته مرګ شو بلاړولي او مکتروسي چې زیات راغله او ریزون کې تباور شو بیا به سدید صاحب را واخلو سلام ستړي مو شنو مراته واخلې د کوم ځای مالک نیولې ده
بلی السلام علیکم
علیکم سلام ورو نن دې راته واخلې د کوم ځای اړیکې نیولې
نن مو سامان دې هلمند ته ځي کوم سلام
دا هلمند کځو کې نستړی مشي او سما په خیر راغله هلمند کې ورختونه شوی او باران شوی وو
یا د جپل باران ونه څو کثرې په دغه ځکار کې بیس باران نه دی څو چې ځکلنده کې دلته ډیر او چې کځه د دوبو سخت ورسره مشکل یو څنګه پیدا کو باران نه دی څو وچ کځنه
کوم سیمه کې چې تاسو یاستې خلخو نه دیل شوی چې خپل کلی پرېګدی او نور ځایونه ته وکوچيږي
پر سیمه دې وبره نشته د لاسه یو نیم سل متر وګړي او مش خپل نه مې کړی دی او د سره دا شته د ځکران وایي دا نو به نه ستلته وچکاله ده بیا ما مخ هم څه راځي کوي چې ما لاره کې کې ده باندې سره زمينداور خانه دا چې راوکاږي دا به دا درې څلور ولسوالۍ ورسره آباد چې دا هم نه کاږي دا ولسوالۍ داسې کوچنۍ ولسوالۍ هم نه دي د خلکو دپاره چې دا داسې د پنجشیر د ولایت پخې دا غټې ولسوالۍ یعنې د ظاهرشاه د وخته درې سوه شپېته کاریزه دی
کافی اندازہ مننه او سبا کور دی ودان په دې هله چې طالب چارواکي دغه غواوري او دغه کانال ته دغه بند ته چې رسیدګي وکړي او کوم ارتیا چې د ولسوالۍ وو د رسیدنه وشي او سره په څنګه د خلکو ستونزې حل شي ځکه چې کله افغانستان په نورو سیمو کې ورختونه کیږي د افغانستان جنوب کې بیا په زیاتره سیمو کې د ژمي د پایل راهیسې هیڅ ورخت نه دی شوی وربشو خپل ملما پولور باندې سدی سپتاسیم ستړي مشه بخیر راغلی پروګرام ته اول خو کپم دل راته وایست زینو ولایتونه کې سیلابونه راځي او اور ډیری کیږي بارانونه ډیر کیږي زینو کې بیا د سلکه د افغانستان جنوب غندې د کال د دغه ژمی د پایل راهیسی هیڅ باران نه ده شوی الڅه ده
کوم
ته ول واسطه
تاسو ته درنو اور ګورې افغانستان یو غرنۍ هیواد دی او په جنوب او ختیځ سیمو کې هم چرته په لویدي سیمو کې ډېر پراخ دشتونه هم لري په دشتونو کې متاسفانه اورښت کم کیږي ځکه چې زمونږ او تاسو سیمې یو نامه اورښتونه چې د اوروګرافیک په نامه یادیږي له هغه نه ډېر متاثر کیږي هغه اورښتونه داسې دي چې دا واورې ورېزې متراکم کیږي او دغه د تراکم پروسه چې دا باید لومړی دا ورېزې ساړه شي او دا هلته ساړه کېدای شي چې ارتفاعات موجود وي نو نو ځکه په هواره سیمه کې اورښت کم کیږي او په غرنۍ سیمه کې اورښت ډیر کیږي ځکه چې په غرنۍ ساحو کې د هوا حرارت درجه ټیټ وي او هلته ساړه وي نو ورېځې متراکم کیږي او هلته اورښت کیږي دا د فزیکي هغه تشریح ده چې ولې یو ساحه کې اورښت ډیر کیږي او بل ساحه کې کم کیږي او بیا بل باندې اورښتونه مونږ او تاسو لرو لکه مونسون اورښتونه چې په دوبی کې راځي هغه د هندستان له بر اعظم نه سرچینه اخلي له بحر نه بیا زمونږ او تاسو ختیز او جنوب ختیز سیمو کې د اورښتونو سبب ګرځي هغه بیا بل د اورښت باندې بل فزیکی تعاملات لري نو مونږ او تاسو دا څه ویل شي چې غرنۍ سیمه ډېر چانس لري چې اورښتونه هلته ډېر شي واورې شي او په ټیټو ساحو کې احتمالات کم دي چې واورې وشي خو باران هلته هم احتمال شته دی چې باران وشي لکه د مونسون څخه چې کله راځي
سدید صاحب که بیا د افغانستان ختیځ ته وګورو په ځانګړې توګه نورستان کې موږ مخکې د ځنګلونو سوځېدو ته اشاره وکړه که داسې ځنګلونه وسوځي یا خلک په لوی لاس ووهي په کونړ کې ځنګلونه ډېر ووهل شول که دا د غرونو نه دغه ونې لرې شي یا د غرونو لوت شي بیا څومره تاوان کوي بیا هم د دې امکانات شته چې دغه کومې غرنۍ سیمې چې دي دلته ورښتونه ډېر وشي که نه دا هم لکه بیا د دښتو غوندې بې ورښته کیږي
نه په زمونږ په ختیځ ساحو کې چې جنګلونه هم ووهل شي بیا په طبیعي توګه جنګل بېرته احیا کیږي که خلک هم هېڅ هېڅ هم ونه کړي دا په طبیعي توګه اتفاق مومي خو یو موضوع هلته منځته راځي ځکه چې کله چې تاسو ونې وهي نو ځمکې د تخریب په مقابل کې بیا مقاومت نشي کولی او دا په دې معنی چې کله چې باران وشي هلته بیا تخریبات ډېر کې د خاورې تخریبات د غره خوېدنې د تیږې خوېدنې او دا ټول بیا منځته راتلی شي ځکه چې ونې هلته نشتا چې دغه 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 ورښتونه تنظیم کړي، نو ټول ورښتونه مستقیما د خاورې په سطح کې لویږي، اول ته خاورې تخریبوي او د خاورې سیلاب په شکل بیا بیا ټیټو ساحو کې جریان مومي او هلته ډېر خرابي کوي. مونږ او تاسو په دغه ورځو کې شاهدان یو چې په نورستان کې متاسفانه زمونږ خلک متضرر شوي دي. دا یو مثال کېدلی شي. نو په ختیځو ساحو کې مونږ او تاسو ډېر تخریبات د خاورې تخریبات مو ډېر دي. تاسو وګورئ په پکتیکا کې ډېر په دغه ساحو کې متاسفانه د خاورې تخریبات هغه د طبیعي توګه ډېر دي. که تاسو هلته یو بند جوړ کړئ نو د په یو کال په دوه کالو کې تر پنځه کالو کې له خاورې نه ډکېږي، ځکه چې هلته د رسوباتو هغه پروسه ډېره چټکه ده. په نورو ساحو کې بیا هغه بل پروسې دی چې بیا انشاءالله سوال
به تشریح کړم. کور ودان ژوندی اوسي اورېدونکي را سره په کرښه دی. ستړي مشي نومره ته واخلئ. د کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
السلام علیکم. خو یعنی حاجي صاحب توخي هم د زابل ولایت شاجیل ولسوالي.
حاجي صاحب توخي له زابل نه ستړی مشي په خیر راغلی. حتما زابل کې باران نه دی شوی؟
یا الحمدلله بارانونه وسو تقریبا یو واده خوشاور ولید، خو البته دلته خو هر ولایت ولسوالی لري، باج ولسوالی سړي باج تودي، خو دلته بارانونه وسو ان شاء الله دوسه بارانونه وسو یا درې او کم واور هم ولید په سړو ولسوالی کې وسله هم د سپسایو په اورو کې د کم په باج دایو کې پرته ده. زموږ څه دی ولسوالۍ لکه شاجوی ودای چوپان او نو بهار او سمنځو دا چې لږې پرتې ولسوالۍ دا مخامخه سته، خو په مجموع مرکت کې دغه نه بارانونه نسته لکه په نورو کلو کې سی بو. نو اوس بیا ان شاء الله کلونه سوي دي الحمدلله، بس په دا هوا شنه سم وایي سي امکان د دسته چې
اکثر توخې صاحب په ټوله کې مخکله دی ورختونو څومره کاروندګر د وشکالې ستونزې سره مخ و؟
نو له وشکالې سره مخامخ د ستونزې سره مخامخ دي. زموږ په خپل یو باغ د انګورو تقریبا د نیمه قوت شو، ما یو کم دونه حاصل کی ساغه دی خبر کم شي. نو له وشکالې سره مخامخ لاس په ګریوان دي، خو په خو کلونه ډېر زیات آباد و زموږ زه خو خپله د ډېرو کدو یم. نو په خو وخت کې چې زما د ورښتونه په یاد کېږي یا واورې یا یخي، هغه ټول اوس ډېر سره کم شوي دي. نو محترم مېلمانه زه خو نه یوه دا پوښتنه داسې، ولې هغه پخواني ورښتونه نشته؟ ولې دغه نه دا ګرمۍ زیاتې شوي د ده په ساینسي لحاظ په علمي لحاظ سلام ال او څه سبب ده؟ او بل پښتنه مې له ده خدا ده دغه کښنې د مناسبو جوړو دلته د موسسات له خوا یا د اسلامي امارات له خوا ځخه خلکو ته د کار په مقابل کې پیسې ورکول کېږي، کښنې د مونږ جوړېږي، بعضي سغت شلي تړل کېږي، دا څونه پایدمن عمومیت تمامېږي. او بل دغه یو سوال ما ته را پیدا ده، دغه مرسي اوبه لګوو پر مځکه باندې په دوامداره توګه پر دا کښتو باندې ځکه لږ باندې اوبه لګوو، دا اوبه لاندې اوبه وسطه ته یو ګټه رسېږي چې بېرته په هوا کې ځي؟ نو دا پوښتنې ته جواب راکړي یا بیا تکرار کړم؟ دا موږ چې پر کښتو پر باغو اوبه لګوو،
توخي صاحب په بخښنې سره همدا اوبه چې تاسې په کښتونه لګوئ دا خو د کښتونو لپاره وي کنه؟ له کوم ځای سینه مو راتېرې کړي دي یا از مکینه را پورته کوي بیرته لکه شیشه ورته دی هغه را پورته کوي؟ څنګه دا بل کوم ځای نه تاسو دغه کوي؟
هو دلته د اوبو سطح تقریبا په خوا دا چې اوبه وي چې مثلا 15 کال یا 10 کال مخته دلته پر اتو 12 متر باندې اوبه وي، هغه اوس تقریبا زموږ د ځای اوبه دا ګلې موږ بولو دا 2 متر تر رسیدلی دي. نو دونه د اوبو سطح کښته شوی دی، خو ستا د پوښتنې په جواب کې به زه داسې ووایم چې دلته کاریزونه تقریبا 95% کاریزونه ټول وچ دي، ردونه هم په د سړو هواو کې راځي، په دوبي کې هغه هم وچېږي. نو موږ په زابل کې دوه ردونه لرو چې دا موږ ته معلوم دي، یو د ترنک رود دی یو د ارغنداب ده. خوست په حال د رنده او پراد کې او براجي دا د تویږي د کندهار ودالي وردان ته او نور خونو دل کې سي دی او براخي ځاګه چنتی نظام یا سولاری نظام د بس د سولر انرژي لالارې د خلکو سلسله متر یو نیم سل متر حتی دوه سو متر برمی ویل دي نو په دغه سمسیانو یا په سولرو باندې دا اوبه راکاږي نو د خپل استفاده ځینې کوي د خوراک او د څښاک اوبه هم له هغه څخه لاسته راوړي او باغونه او کروندې او دا شان هم په دغه باندې اوبېږي خو هغه جاري اوبه سي یا د چینو دي یا د کاریزو دي یا د دیالو دي دا ډېرې وڅېټې ساتې ته راڅېټې سوي دي را کمې دي
حتمان حتمان ساسي د درې وړ پښتنې بل ملمنه و پښتو کور دی ودان چې اړیکې دی نیولې و د زابل ولایت
نه د بل درن مخورجان یو
نه
ستاسو د منځنۍ څپه دول سپورني وي دا دې رضوي په خلک دې ازادي رادیو شو کاندې تاسو تخنیکي امکانات ته وایسته د شپې له خوا ځخه په لنډ څپه هم یو میټر په حال کې نو به ډیر څه د ورځې له خوا ډیره شفاف اورید کیږي مګر د شپې له خوا یوازې ستاسو خبرونه مفتخو ستاسو د رادیو د اینه اړیدون کایم یوازې په دوله سپورنی وینې تر باندې خبريږي په منځنۍ څپه نو که چیرې په لنډه څپه باندې هم یو میټر ورسره په حال شي نو موږ ستاسو د رادیو د خلکو نو رضایت هم استفاده وکړو دوله سپورنی ډیر بس ایران په ګډیږي نو بس څنګه نه
ستاسو دا غوښتنه تیر روز چې تاسو پروګرام کې شریکه کړی و موږ شریکه کړی چې د غستون زده چې دولش پګنوي د شپې له خوا په سمته غناوري د لکیږي او باید د غستون زده رسیدنه وشي نو موږ د غستون زده دفتر کې لمشرانو سره شریکه کړی دا کدوې څه اقدام وکړه حتمان تاسو په جریان کې چې مننه تو حساب کور ودان سدید صاحب تاسو ته براشم نوبړې پښتنې دا و چې ولې وخت سره وا ګرم شوي او څه لد چې ورختونه ورس پورس ان په ټول نړۍ کې واځي په افغانستان کې نه کمی
ګورې ته ورښت هغه بدلون یا کمښت او د هوا ګرمېدو لامل دی اقلیم بدلون دی متاسفانه د لسل کال نه ډیر کېږي چې د ګلخانه غازات او ډیر تولید نو په اتموسفیر کې د زمکه اتموسفیر ګرم شوی دی او دا په دې معنی چې د لمر انرژي چې په زمکه اتموسفیر کې راځي بیرته منعکس کیږي نه بلکې په زمکه کې پاتې کیږي او دا په دا بیا د دې سبب شي چې زمکه ګرم شي د زمکه ګرمواله یا همدانه دي چې اواز د حرارت درجه په لوړ شي په دې کې بیا نورې ازرار هم راځي هغه دا دي چې ته ورښت بنا او ته ورښت ځای بدلیږي دا په دې معنی چې یو ځای کېدای شي چې ډیر وچوي او بل ځای کېدای شي چې ډیر لامده او ډیر ورښتونه ولري دا هم کېدای شي چې په وچکالی په منځ کې تاسو یو وار ورښت ولري او دا په دې معنی چې دا متاسفانه ټول سیلاب ګرځي او د فائدې نه پرته اضرار راوړي نو دا مونږ او تاسو ګورو په افغانستان کې متاسفانه چې په ډیرو ساحو کې داسې کیږي چې ورښت نه لرو په کال کې او په یو ورځ کې داسې ډېر چټک ورښتونه لرو چې بیا له هغه نه استفاده کول یې هم نشو یوازې هغه سیلاب زیږوي او زمون خلک متضرر وي بل پښتنه دا و چې کوچنی بندونه ګوري ما هر کله وایلی دی چې کوچنی بندونه دندونه ویالې جذبي ساحګانې دا ټول مونږ او تاسو ته مرسته کوي چې د ځمکې په سر کې د سطحي اوبو مدیریت په ښه توګه وکړو چې د ځمکې په سر کې یا د سطحي اوبو مضایع نشي دا اوبو مو په ځمکې لاندې اوبو ته هدایت کړو او کوچني بندونه دا کار مونږ او تاسو ته کوي مونږ ګورو چې په دې ورسته وکړو چې ډېر کوچني بندونه په افغانستان شاوخوا کې د بینلالي موسسات لخوا هم د اشخاص افراد د افغانستان خلک چې په خارج کې میشته دي او په برسته په افغانستان کې جوړ شوی دی په ننګرهار کې موږ تاسو مثالونه لرو، په دې ورستیو کې په زابل او قندهار او هلمند کې هم موږ تاسو مثالونه لرو چې ښه ښه ګټه یې رسولې ده. نو دغه بندونه ډېر داسې بودیجه ته هم ضرورت نه لري که موږ تاسو همت وکړو په خپل قاریه او کلي کې اتفاق ولرو او انګې ولرو، کولی شي چې پیسې پس انداز کړو او یو پروژه په خپله کلي کې په خپله بودیجه کې پلی کړو. نو دا ممکن دی ځکه چې دغه کوچنۍ بندونه دې مصرف ته ضرورت نه لري او په لږ بودیجه کې هم کېدای شي چې پلی شي. نور یو سوال د برمې ګوري، برمې زه د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده دا پایداری نه لري او زراعت چې موږ او تاسو د ځمکې لاندې اوبو په اوبو کې کوو دا متاسفانه په دوامداره توګه دا ممکن نه دی ځکه چې د ځمکې لاندې اوبو هغه سطح چې ده دا ټیټیږي او کله چې په یو اندازه ورسیږي چې ډېر ټیټ شي بیا نو دا اقتصادي نه تمامیږي چې تاسو د ځمکې لاندې اوبو نور وباسي او هغه نه استفاده وکړي. دا سیم کې چې د ځمکې لاندې اوبو بیخي وچی او بیا متاسفانه تاسو هغه زراعت هغه شیشې بیا بې فایده کیږي. نو ځکه د ځمکې لاندې اوبو چې بیرته تغذیه نشي له دغه کوچنۍ بندونو او دندونو لخوا نو بې فایده دی. نو ځکه زه همیشه دا سفارش کوم چې کله چې تاسو د ځمکې لاندې اوبو استفاده وکوي نو تاسو باید هغه زراعت بڼه عام معیاري کړي، ګلخانایي زراعت ته مخ کړي او هغه بیاري طریقې هم سم کړي لکه چې نورو قطرایي میتودونه کاروي چې قطرایي میتود ډېر اوبه سپما کوي. خو متاسفانه
په بخښنه سره دا ګلخانایي زراعت مو چې یادونه وکړه که په دې اړه بیا لږ توضیحات ورکړي چې اوریدونکي پوه شي.
ګورې ګلخانایي زراعت هغه زراعت ته وایي چې تاسو په یو ګلخونه کې چې له محیط نه جلا شوي دی، له پلاستیک یو مخصوص پلاستیک لري یا د عادي پلاستیک هم کولای شي چې موږ او تاسو یو خونه جوړ کړو چې له لمر وړانګو نه دغه ساحه وساتو او دغه ساحه د اوبو بیا تبخیر نه کیږي، اوبه هلته پاتې کیږي، دغه رطوبت هم هلته پاتې کیږي. موږ او تاسو هلته بیا د قطرایي سیستم چې دی چې په هلته چې اوبه ضرورت وي یوازې هلته موږ باید اوبه ورسوو. نو په دغه سیستم باندې موږ او تاسو کولای شي چې تر 80% اوبه سپما کړو. نو تر زمونږ او زراعت چې اوس موږ لرو متاسفانه 80% اوبه هلته ضایع کیږي. نو موږ او تاسو که ګلخانایي یا د شنې خونې زراعت ته مخه کړو نو د اوبو سپما مو ډېر وي او هم تولیدات مو ډېر وي. ګورې دا ترکاري دغه شیان چې دی تاسو په شنې خونې کې ډېر خرج کوي او تولیدات یې هم څو چنده له هغه کلیشهیي زراعت نه ډېرېږي. نو موږ او تاسو باید دغه تجربه کړو. دغه تجربه په افغانستان کې شوې دي، دا بیخي نوې موضوع هم نه ده. خو موږ او تاسو باید دا زده کړو ځکه چې د ځمکې لاندې اوبه متاسفانه پایدار نه دي او هغه یو ورځ نه یو ورځ وچ کیږي.
مننه سدید صاحب، کور ودان ژوندۍ وسې هیله ده چې په افغانستان کې کروندګر دغه موضوع ته پام وکړي او ښه یو حل لار ده چې دوی وکولی شي اوبه ذخیره کړي. بل اوریدونکو را سره ده، سلام ستړي مشه، نمبر ته وخت دې کوم زموږ کې نیولی.
بله وعلیکم السلام، شخوري څنګه جوړ بخیر شت شل.
مننه قری صاحب، کور ودان ژوندۍ وسې. قری صاحب، لته سې ورساسي په سیمه کې څه حال ده؟
موږ په سیمه کې الحمدلله دغه شنبه او یک شنبه پورز باندې باران شو. په زمون کې باران سره واورم وسو اگر چې دغه یخنی جوړ کړم بیا هم باران نشو واوره هم وسو هم ځکه سنا سنم کشکی انو دغه داینده خلک دغه کوچانو چې موږ ته تلیفونان کوله یا زرات پیښو خلکو دغه واښ چې د ذکر راشنسی و هغه دا فکر کوي چې دا واښ به خیده شي وچی و پر علیموت باندې و او دغه باران ته خلک سرګی پلاری و د خدای رحمت هغه باران اوس واوره وسو خو سنا سه یخنی لري وسه یو خدای دا یخ مشکلات خلک لري مګر دا د دوه مشکلات پروانه کوي دا به تیر شي ان شاء الله. دا د اوبو په لوړېدو کې هم کومه کوي دغه باران دغه واورته کوچان هم خوشاله وو او دیاکین هم خوشاله وو خدای تعالی نور دغه شو دو درې سلور بارانه ک پر دغه جوزجان ولایت په ټول افغانستان دی الله وکي خو هر ولایت ځان ته خپل ځانګړنه لري کچيري دغه څو بارانونه وشي واښه هم کیږي کوچه علم هم پرات کیږي او د یقینو تم پیدا کوي د اوبول په لوړېدو کې تاسو پوهیږئ په جوزجان کې موږ وبه بيخي د ښکته کېدو په حال کې دي کچيري بارانونه پر دغه باران باندې نور بارانونه ونه شي واوري ونه شي واره خو لپاره صورت وخت قریب تیر دی نو که نور بارانونه ونه شي د جوزجان د ولایت وبه ورځ په ورځ د ښکته کېدو په حال کې دي او بل خبره ده فريدي خو دي چې دغه ورس چې د جوزجان په ولایت کې موږ ګرځو دا چې اوس موږ ګرځو بس دا چې وبل چې کور برمه ده کور کوبه ده کور باوري ده کور سولر دی که څوک بر لري په بر کې چلی که بر نه لري دغه دی په سولر یې چلی نو دا سولرونه چې موږ یې شتي بس دا دوی انجه او شی انجه او چار انجه ورته یې شتي هغه د مزکر تل تقریبا 15 متره 10 متره لاندې و بره پورته کوي نو دا کچيري په دغه رقم دوام کوي نور بارانه ونه شي خلک د سونو سره مخامخ کیږي
مننه قری صاحب کور ودان ژوندۍ اوسې سدي صاحب نه بداو پختو شي بل اخره کچيري ام دغه سي خلک ساس د ولایت په شمول باندې په جنوب کې ټول خلک ام دغه برمې کاری د تې دمه ور کړی بل اخره زمکي تل کې دا کمی وبچي دي یا د زمکي وبچي دي د دې سرنوشت په څ کېږي بل داسې کوم حل لار شته کنه مننه کور ودان قری صاحب چې تاسو اړ کېونی ولا سدي صاحب کته سم دي پختنه ته ځواب راکړی خلک ټول ځینو کې برمی خېدی تر څو د زمکي نو برا پورته کړی او ورس پورس دا وبخته کیږي د دې امکان شته چې دا بيخي و چی شي بل څه بدیل نه لري دا خلک
بالکل دا د متاسفانه دی و چې دوه په حالت کې دي هغه هغه سیمو کې چې په خوا برمی وایل شوې دي مونګور او موږ مثالونه لرو چې آلتا بیا بیا له وچېدو وروسته خلک بل ځای ته مهاجرت کړی دي دا په بل نور یوادونه کې هم متاسفانه رامنځته شوې دي او موږ یې واکه هم د ناري متاسفانه داسې اسانه نه ده ځکه چې موږ او تاسو اوس نو اقتصاد د هغه د ځمکې لاندې وګو په ستر ایجاد کړی یو یو نو اتکا ایجاد کړی یو نو نو د دې حل لار بداوی خلکو ته د ځمکې لاندې د بیرته تغذیه کولو هغه چالونه او میتودونه وښودل شي او هغه په دې مجبور وکړل شي چې دوی باید کله چې د ځمکې لاندې وبونه استفاده کوي باید د ځمکې لاندې وبو بیرته تغذیه کړي یو شرط باید داوی او بل شرط داوی باید چې د وبونه په سماتوګه په اصلي توګه استفاده وکړي اغه په خوانی او کلیشایي
تاسو ول چې کله زمکه تل دوبونه صفته کې باید زمکه د طلبو بیرته تخزیه شي څنګه دا دوی کولای شي په خپل سیمه
ګوره د تخزیه میتودونه ډیر دي یو خو کوچنی بندونه جوړول دي بل دندونه جوړول دي چې خاورې نه بندونه ورته جوړ کړي او تاسو د باران او رښت الته سپما کې ذخیره کړئ چې په تابیتو غویا د ځمکې لاندې اوبو ته ځي کړئ نور حلار هم لري لکه موږ په قرانای سیمو کې الته په ارتفاعات کې د خندقونو استل دي د خندقونو کیندل دي دا خندقونه هم د سبب ګرځي چې د واورې او د باران او بو الته دمشي او په طبيعي توګه بیا د سمکه نام هغه نام چې د سمکه نام بیا لوړ کړي نو ډیر میتودونه موجود دي او بل موضوع بل شرط دا باید دا وي چې دا په دغه اوبو باید سمه زراعت وشي سمه کارخانه وشي سمه کارخانه په دې معنی چې قطرایي سیستم باید موجود وي او که امکان ولري د شنه خونې زراعت باید الته پلی شي نور زراعتونه متاسفانه نور میتودونه ډیر مؤثریت نه لري او دا کاوس د زمکه لاندې وبو وچ نشي لاسکاله ولاندې متاسفانه بیا دا کار کې لاسکاله ورسته بخنه غواړم د زمکه لاندې وچیږي او د زمکه لاندې وبو نوي او تاسو د یو فامیل د یو خانواده هغه اقتصادي ارتیا وي هم په دغه زراعت کې د تاسو سرمایه گذاري کړي نو بیا متاسفانه بیا هیڅ لار نه پاتې کیږي نو تاسو مجبور یاست چې نور سیمو ته کډه وکړي او په نور سیمو کې بیا نور خلک التشته دي الته رقابت هم ډیر دي او بیا دا تنازع او منازعه او مشکلات هم زیږوي
مندنه کوربدان ژوندۍ اوسې اوریدونکو ساسي د اړیکو په تمه هم یو زموږ د استوډیو شمیرې د 00 شل 22 ولس 40 15 سوه یو او 00 شل 22 ولس 40 شپږ سوه یو. کله چې استوډیو ته زنګ کوي لطفا پرېږدئ چې ساسي شمیره دلته راشي، موږ ساسي شمیره یاداشت کړو، بیا مو په کراره ټلیفون بیرته بند کړئ، موږ ساسي ټلیفون نو کې کوو، خپله بیا درته زنګ وهو. سدید صاحب، تاسې په ځینو حلارو باندې خبرې وکړې، که چیرې په کوم ولایتونو کې وچکالی ده یا خلک د ځمکې له تل نه اوبه راپورته کوي یا د څکلو لپاره، بیا که خپلې کروندګۍ ورباندې اوبه کوي، د دې لپاره حل لارې شته. ده په ټوله کې دغه د ونو کینولو موضوع ته کتم شو یا د ځنګلونو احیا په ځینو ولایتونو کې، لکه تاسو شرقي ولایتونه یاد کړ، دلته ځنګلونه په طبیعي ډول باندې رشد کوي، خو کومو سیمو کې لکه دشتې چې دي د افغانستان جنوب کې یاد کړو، دلته داسې د ونو کینولو لپاره یا دا چې د وچکالۍ په مخنیوي کې د دغې ونو رشد څومره مفیده واقع کیږي؟
ګوري، هلته چې په طبیعي توګه ونه نه نشنه کیږي، هلته تاسو که ونه یو وکړې هغه متاسفانه وچیږي، ځکه چې هلته اوبه نشته. نو که هلته اوبه وای نو په طبیعي توګه هلته ونې وای، لکه ختیځ سیمو کې. ختیځ سیمو ولې ونې لري، ولې ځنګلات لري؟ دلیل دا دی چې د هندوستان مونسون څخه هلته ډېر اورښت او ډېر رطوبت راوړي، دا په طبیعي توګه اتفاق مومي. نو خلک هلته ونې نه دي کرلی، دا په طبیعي توګه هلته ځنګلونه رامنځته شوي دي. نو په نورو ساحو کې دا امکان لري، هغه وخت امکان لري چې تاسو ورته اوبه ورسوي. که اوبه تاسو نشئ رسولی نو دا امکان نه لري متاسفانه. نور هیوادونو دا کوشش کړی دی چې هلته د قطرایي په میتود په واسطه هلته اوبه ورسوي، چې یو وارې د ونې لږ استقامت ومومي، لږ لوړ شي، لږ غټ شي، بیا نور د ونې خپله. زه د زراعت متخصص نه یم، خو د ریښې چې دي هلته ریښې بیا په د ځمکې تل ته د ځمکې لاندې ته عمق مومي، هلته رشد کیږي او بیا خپله اوبه ځان ته برابروي. نو هغه لومړنی فاز چې دی چې ونې ډېر کوچنۍ وي، هلته بیا ډېر داسې متاسفانه دی یو اضطراري حالت بیا دی چې باید ونې او نور بوټي سره مرسته وشي چې یو وارې رشد وکړي. نو دا یو موضوع ده. بل موضوع چې زه غواړم دلته یادونه وکړم، هغه دا دی چې متاسفانه له دولت له خوانه باید دا خلکو ته باید وپوهول شي، چې په دې معنی چې په هغو ولایتونو چې موږ او تاسو اوبه نه لرو او وچکالي لرو، باید هلته اندوانې او رومیانې باید ونه کرل شي، نورې تولیدات هم شته دي، ځکه چې اندوانې او رومیانې ډېر اوبه غواړي. او که تاسو د ځمکې لاندې اوبه ورته پاسئ او یو کیلو رومیانو باندې 300 لیتره اوبه مصرفیږي او یو لیتر اوبه په کابل کې 100 افغانۍ دی، تاسو 3000 افغانۍ مصرفوي چې یو کیلو رومیان تولید کړي او یو کیلو رومیان په کابل کې 100 افغانۍ بیا خرڅوي. نو دا خو درات نه شو، دا خو منطق نه شو. نو ځکه باید د هندوانې کرل او د رومیان کرل یوازې هغه ولایتونو ته اجازه ورکړل شي چې هلته پریمانه اوبه لرو. نو هغه ولایتونه چې موږ وچکالۍ لرو هلته اوبه نشته، باید نور بدیل کښتونه خلکو ته باید ورسول شي، لکه زعفران، لکه نور هنګ، لکه نور کښتونه هم ده چې په لږ اوبه باندې حاصل هم ورکوي. خو خلک باید ورسره بلد شي، لکه د هرات خلک او نورو بادغیس خلک. نو دا ډېر کار ته ضرورت لري، پلان ګذاري ته ضرورت لري چې باید له دولتونو څخه فایل شي او خلکو ته
ورسول شي. باندې کور ودان اوریدونکو له روبرت به تاسو سره شو. سلام ستړي مشینو مراته واخلې د کوم زموري کني ولې
خو ما پاک دی مان قبل که خو کې سلام تاسو د دې رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې کوچی جوړ به تاسو نه حد ته لمه د هلمند ولایت
سره اتل صاحب د هلمند ستړي مشي مخ کې اوریدونکو د هلمند نړۍ کني ولې چې په هلمند کې بارانونه ده شي وساسي پسې مکه باران شوی کنه؟
بلې خورجانی، لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره ورته وکړه، واقعا د ازمیر په ولایت کې شبي خورجانی بارانونه وسول د 2-3 ورځې د مخه د سلج باران مو خورجانی، یعنی د سې باران نه دي سوي چې مثال هغه کروندو ته غټه رسولي د تناور سره و د 2-3 د کې شجر باران مو خورجانی او برته د سې باران نه دي سوي چې مثال وبلې درو دي او کروندې دې وکړي. خورجان هلمند هغه ولایت نه یوازې په هلمند نه په افغانستان کې خورجان شش کال بې درکه وچکالي د پټول نړۍ کې خو دلته یو لامل چې دی خورجان چې زه غواړم اشاره وته کوم د ازمیر په ولایت کې د چوز د وسېږم اصلي لوی لامل یې دغه دی دلته موږ خورجان شغ غټ غټ څنګهونه درلودل یعنی د سیند پر غاړه د هلمند په سیند پر غاړه وسم اکثره ځایونه چې دی وسه ولاړ دي خورجان نو اصلي لوی لاته دغه دی خورجان یو خو دغه د نیلما ساتل ما دا پښتنه ده چې مثال دغه غټ غټ څنګهونه مثال چې ځای ولاړ دي دغه مثال د خبرې داوا دغه تم غټ کی او بو ته غټ کی کنه کی او بل د شری پر دی خور کی دلته د ازمیر په سیمه کې د اکثر خلکو د برنی وخلې دي ډیر ښکته شوا کړی دي یعنی 100 متر یو 100 متر دونه کډاره د خړې شوا کړی دا کربندو د پاره دا کربندی وبې نزوام چې مثال دا وچکالی لې عملم دغه چې مثال دا برمو وب د خلک مالې دلی د خورجان چې دلته پچو وبې دي دغه وب دغه چې باندې لګي مثال د خبرې ودا د شمشان وبې دي دغه سموته وبې دي خو زوام چې موته وبې دي چار څنګه مثال دا شمشان باندې په داسولاران راکاج خدا هم خورجان د دمځکی د وبو سټه ډیر ښکته دی
بلکل مدنه کورودان ژوندۍ اوسېتل صاحب چې د هلمند مورې کني ولې وا سدید صاحب کڅم تاسو مخکې د موضوع ته اشاره وکړه خو یو ځل بیا ک زموږ د اوریدونکو ته تکرار کړی چې د ونو کینول د زمکی د وبو د زمکی په تل کې د وبو په ډیرول کې څه مرسته کوي
ګورې دا دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده چې مونږ او تاسو وایو چې د ونو کارول د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي دا دا داسې نه ده د ونې کارول او د ځنګلونو درلودل دا کېږي چې رطوبت جذب شي هغه ساحه کې خو دا په دې معنی نه دی چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه شي ونه برخلاف د هغه مفکورې نه ونه د تعارق هغه پروسه چې د چلپانو نه د اوبو ځای کوي ونه د ځمکې نه اوبو اصلي او لپانو له طریق نه اوبو بیا هوا ته په د بخار په شکل ځای کوي خو یوازې شای چې ونه بیا فائدہ لري هغه د چې البته بیا هوا ته راکېږي او بیا رطوبت نور رطوبت د ساحه نه چې رطوبت موجود وي لکه فقطیز زون کې چې موږ رطوبت لرو په خودوبې کې هم نو البته چې رطوبت موجود وي بیا ونه کولای شي چې دا رطوبت جذب کړي هغه ساحو کې نو دا یو فائدہ شته نور دا مفکوره چې
یعنی که رطوبت تولید شي سړي سب که رطوبت تولید شي د دې سبب کې چې ورختو شي
او دا رطوبت په شکل د ونه په پانو کې د ونه په شاخو کې البته د ځمکه په سر کې رطوبت بیا جمع کیږي
فکر کوم چې د سدیت صاحب اړیکه را سره پرې شوه هڅه وکړو چې بیرته سدیت صاحب په پروګرام کې راوخلو او د پروګرام په رستیو شیبو کې ونه په دې اړه باندې وپوښتو چې په افغانستان کې د کوم رختونه چې شوې دي په هغه سیمو کې چې واورې شوې ده د دې واورې ساتنه په څه ډول ضرور ده او سره په څنګه کې چې د سي ولایتونو کې بارانونه شوي چې غلطه وبلګي ډيري وي دغه واړه ډندونه مخکې ورته سدیت صاحب اشاره وکړه چې دا ضرور دي چې ولرډنټونه جوړ شي دغه وب ذخیره شي ترڅو د ځمکه تل لوبو سره مرسته وکړي او ریډونکو لتاسیام کولای شو اړیکې راوخلو از مو کشمیري دي 00422145500 او 00422145500 په دې شمیره باندې تاسو زنګ ووهئ لکه پریک دي چې ټلیفون مو دلته شمیره مراشي او بعد لاغې نه بیرته قطه کړي ستید صاحب د خبرونه یوازې لس دقیقې پاتې دي که په دې اړه ته وایس چې اوس خو په افغانستان کې وچکالی ده او دا وچکالی یوازې داسې نه ده چې افغانستان ورسره مخ وي زیاتره د افغانستان ګاونډي مور سره مخ دي ایران او پاکستان ته کو ګورو او حتی ټول نړۍ له دغه وضعیت سره لاسو ګریوان ده د افغانستان ته نه په غیر لدینې چې دولتونه لوی لوی اقدامات وکړي یا نړۍ په دې برخه کې ځم کاری لا افغانستان سره وکړي عام خلکو ته څه کول پکار دي په ځنګړي تو کله چې ورخت کیږي لکه واوري یا باران چې کله وشي
بلکل ګوري افغانستان یو غټ هیواد دی او د افغانستان حکومتونه او دولتونه همیشه ضعیف دي متاسفانه او ټول هیواد ته نشي رسیدلی نو زما وړاندیز به دا وي چې خلک باید په خپل لاس په کار شي مونږ او تاسو مثالونه لرو چې هغه چې په خپل لاس په کار شوي دي په خپل کلی کې دندونه جوړ کړی دي کوچنۍ بندونه جوړ کړی دي خندقونه یې استلی دي هاوی لدیرو مزایایو هم برخمن شوی دی لکه دی دزمکه اغا نم لوالیدل دزمکه لند اوگو تغذیه دی ساگانو دی اوگو لوالیدل نو زمونگ اوتاس خلق باید نور حکومتون تا پو انتظار نشی پو انتظار پات نشی نور خلا لاس بکار شی دا یو غط بودیجه تا کار نلری دا باید پا همانگی سره د اتفاق و اتحاد دا پو یو کلی که دا پو کم و پیسو که هم جوریده شی نو دا یو موضوع دا بلا موضوع د اوگو مصرف دی زکر چه زمونگ اوتاس ایوات یو کارانی زیوات دی او پیش فیصد از مونگ او تاسو جی دی پی یا دی ناخالص داخلی عواید چه دی متاسفانه زراعت نا لاست را دی او دا دیر اتکا پا زراعت سکتور دی او که زراعت سکتور متاسفانه دی تغییر دی اقلیمی بدلون کابل دیر متاثر کیگی او متضرر کیگی نو مونگ او تاسو باید خپل اتکا دی زراعت سکتور نا کم کرو و خلق په دې حق را هم رول لري چې باید دې ولوبوي هغه رول دا دی چې مونږ او تاسو باید خپل زراعت او د غولګولو هغه طریقه چې دا باید میکانیزه کړو هغه اوس ټول هغه امکانات او ټکنالوژي په د افغانستان په مارکیټونو کې هم پیدا کیږي داسې ډېر مغلقه ټکنالوژي هم ضرورت نه لري د قطرایي سیستم ډېر اسانه پایپونه لري او پایپونه یې سوری لري په یو معینه فاصله کې او که تاسو خپل بڼه خپل کارخانه په سمه توګه عیار کړئ او له دغه سیستمونو نه استفاده وکړئ نو تاسو کولی شئ چې هم په د وچکالۍ په دوران کې هم تولیدات ولري او عواید ولري که مونږ او تاسو په دغه لاره کې لاړ نه شو او دغه نوې میتودونه او نوې طریقې استفاده ونه کړو نو متاسفانه د اقلیم بدلون خاصیت په زمونږ په منطقه کې دا دی چې زمونږ وچکالی هم دوامداره کیږي او هم ډیر شدیده کیږي په خو هم مونږ او تاسو وچکالی درلوده خو په دغه شدت او په دغه تکرار نه و دا په دې معنی چې اوس مونږ او تاسو دریم کال دی چې وچکالی لرو او کېدای شي راتلونکي کال هم وچکالی وي خو په هغه شدت و نه وي خو بیا هم سالور کال وچکالی او یو هیواد ځپی او خلک باندې ډیر فشار راوړي ځکه چې مونږ او تاسو ډیر په زراعت تکا لرو او ډیر اوبو مدای کیږي نو مونږ او تاسو باید په دغه شایانو باندې یو تجدید نظر وکړو یو نوی فکر وکړو همیشه باید رومیان او هندوانې ونه کړو نورې تولیدات هم شته دي نورې تولیدات کېدای شي چې په لږ اوبو کې او هم عایدات ولري نو مونږ او تاسو باید
برخې ته به ویاړ شو په بخښنې سره له تاسو وروسته به واورو چې کوم بوټی کم خوراکی کم ترکاری یا پټوله کې څه شي ډیرو بغواړي څه شي لکه بغواړي کوم کوم سیمه کې وکړل شي لاندې کې بیا تاسو نو ورته غوړیدونکو را واخلو نو مور ته واخلې د کوم ځای مړی کوي
سلام علیکم فرید شل لویتاتو پروډوسر سره د بډول له سلام الله وایم صفی الله په سرلای ما د کیلګین د بغلان ولای
پسرلای صاحب د بغلان په خیر راغلی ساسي په سیمه کې باران شوې او که باران شوې و خلګوې د وبو په ساتنه کې څه اقدام وکړ کنه
د دې چلې زبره سیمه کې خو باران اوس او دغه خایسته واره اوس دومره واره اوس چې به هره کوڅه کې یو یاله وبره وانه وی نه دلته خلک وبو ذخیره نه کړی دلته کې لګي خو د شي زیدي چې په خپل وبل لري زمونږ په سیمه کې کورو مل کې نار تیر شوی دی د سیمه نار راغلی دی وبې فریمانه ده خو دې چل د کویانو وبله کې لکه می سویل دا سکل د کویو وبچې مخکې به سلوی خو پنځوس کې وبه ختلې اوس لکه پاویو کې پنځه یو کې وبره خېزي د کویو وب کمې سویل چینو وب کمې سویل غره کې چې کوم چینې یا وب کمې سویل نو سیند وب کمې سویل خو مونږ د دې ځای کې اوس چې مونږ سیند تمې زیاسو لکه مونږ خو کې نار تلایري او مو سیم پرمانه ده
دا ډېر ښه خبره ده چې ساسي په سیمه کې وبشته ده او ساسي خلک خده چې په کافي اندازه او بلري خلک دغه وبچلري په ساتنه کې څل رول لري کنه یعنی دغه وب قدر کوي کنه
یاره کری قدر تو وای ما قدر مدر خو بیخی بکی لگی که سو گو بوتا نوار که دقا شمسان دی و زیادتر خلقو سو ساگایر هر خور کور که سا دا هر سالی کور که سا لری نو چی دا المر را وشی زی دا بودا چی بیزا یا روانی یو رزی ما یو کس تو ولی مالی گورا دا مالی هم اسراف گنام لری و بل مالی دا دا مزیکی و بختمی گی خوی ما تو ولی و یاره وی تا دا ساده خبر که و سو چی دینا و بوزی دا مزیکی و بل نورم را جاتی گی مال دیتا بسو وای
مننه کوروان پسرلای صاحب په دې اړه به سدید صاحب نه لاندو وورو. سدید صاحب که تاسو راته وایي په کوم سیمو کې چې اوس وبشته ده هغه سیمو خلکو ته څه کول پکار دي چې وکولای شي؟ اوس خو د دوی په سیمه کې د بغلان نه اړیکې نیولې وه، یو څه کمی شوي دي، کېدای شي وخت سره نور هم کمی شي. دا خلک باید څه وکړي چې دغه اوبه کمې نه شي؟
هغه سیمو چې د سیندونو په څنګ کې پراته دي دوی دغه د اوبو نه برخمن دي. اوس خو اوس لپاره په راتلونکي کې دوی هم کېدای شي چې د اوبو د کمښت سره مخامخ شي، نو دوی لږ نور هم فرصت لري چې ځان د نوې ټکنالوژي او میتودونه د زراعت میتودونه سره عیار کړي. که زموږ فرا خلک لږ وخت لري، دوی لږ نور هم وخت لري، لکه لس کاله او پنځلس کاله، خو نور له هغه نه ډېر وخت متاسفانه زموږ هېواد نه لري. که موږ او تاسو ځان عیار نه کړو، هغو سیمو چې اوس اوبه هم لري په راتلونکي کې به اوږدا اوبه ونه وي، یا به سیلاب وي یا به وچ وي. نو دا د اقلیم بدلون متاسفانه تاثیرات دی چې موږ او تاسو باید ځان پوه کړو. د اوس د نن اوبه به راتلونکي ونه لرو، نو که موږ اوس اقدام ونه کړو متاسفانه به راتلونکي به ډېر ناوخته وي.
او د هغه کښتونو په اړه باندې م کېدونه وکړي اوریدونکو ته، کوم میوه کوم ترکاری چې په داسې ځایونو کې کېږي چلته اوبه ډېرې وي موږ باید هلته وکړو، کوم چې په وچو سیمو کې کېږي هغه ترکاري میوه یا داسې شیان چې کروندګرو ته په درد خوري؟
ګورې زه د زراعت متخصص نه یم، خو زه هم دومره پوهېږم چې هندوانه ډېر اوبه خوري. هغه ترکاري او هغه مېوې چې ډېر اوبه لري هغه ډېر اوبه مصرفوي، لکه رومیان، لکه اندوندي. نو هغه ترکاري او هغه تولیدات چې وچ دي، په ذاتن وچ دي، د په طبیعي توګه لکه هنګ، لکه زعفران، نو هغه هم لکه په لږه اوبه کې حاصلات ورکوي. نو زمونږ او خلک دا ډېر ښه پوهېږي په چې کوم شیان زمونږ په هېواد کې کېږي او کوم شیان لږ اوبو ته ضرورت لري. نو ضروره نه ده چې هر کال هندوانه وکړو، او هغه هم باید ډېره ټیټه ده. نو نورو تولیداتو ته مخه کړو، هغه نور تولیدات په افغانستان کې هم تجربه لرو او هم ښه حاصلات ورکړې ده. نو دا کېدای شي چې یو بدیل وي.
ډېره مننه کوروان ژوندی اوسي د اوبو د مدیریت د برخې متخصص نجیب الله سدید، او همدارنګه زموږ د افغانستان د شرقي زون د خبریال لهوله انوري نشد خبرونه په پایل کې راغی. موږ سره د نورستان د وضعیت وروستي جزئیات شریک کړل سدید صاحب. له تاسو مننه چې وخت مو راکړل پروګرام ته راغلي. اوریدونکو چې تاسو چاړي کې ونیولې، له تاسو هم مننه کوم. ودان په پای کې ورزو د نورستان د موږ ته اوریدونکو پیغامونه رسولي. دا سره ورو پم دې سره پروګرام پای ته رسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زسی محمد اللہ ہم گنورگرام رسوالی وسیدن کے دا چیتے تیر ورزو کے ورختونا زیاد شیویو، نو بدبختانا پتی تین درکی دا نقری پکلی کی چی دے دشپے دولسنی میں بجی لغر خویدن لعملہ زمون حیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، او تقریبا 20 نفره شهیدان شوي او 15 نفره زخمیان دي. نو مونږ چې څومره معلومات کړي دي او زمونږ مورې دل، نو تر اوسه پورې اړوند موسسات هم راغلي، خو داسې کوم نغدي مرستې تر اوسه نه دي شوي. د نړیوالې ټولنې او موسساتو څخه مغوښتنه دا ده چې زمونږ هیوادوالو سره دې برخه کې مرسته وکړي.
د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ د تتین دره کې د زیاتو ورختونو له امله غر خوېدلې دی په کلی باندې، د نکرا په کلی باندې چې تقریبا 100 کورونه ځان سره وړي دي، او تر اوسه پورې 20 کسان مړي د خاورو لاندې وستل شوي دي، او لا کار اوس هم جریان لري. خلک په ساحه کې دي، کیندنې روانې دي، او تقریبا یو 15 کسان زخمیان هم لرو. چې نږدې کلینیکونو ته انتقال شوی دی او تر اوسه پورې خیریه او موسسات هم راغلي دي ساحه ته، خو تر اوسه پورې کوم کومکونه نه دي شوي نقدن. نو بنا ان حکومت څخه او د نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې دغه قربانیانو سره کومک وشي، او خاص کر په ساحه کې د پګس کاک پاکي اوبو کمښت ده چې خلکو ته اوبه رسیږي، همدارنګه غذایي مواد ده، بل هغه خلکو چې کورونه نړول له منځه تللي دي دوی سرپنا نه لري، دوی لپاره باید سرپنا انتظامات ونیول شي، او همدارنګه د مریضانو د انتقال لپاره چې د کابل ته یا ننګرهار ته باید انتقال شي، نو ضرورتونه زیات دي. او تر اوسه پورې بارانونو لارې بندې وې، واورې وې، نو اوس چې موسم لږ ښه شوی دی نو همکارو اداراتو څخه غواړو چې د دې ورستونو لاسنیوی وکړي.